رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدن کو السلام علیکم سهار من یک مرغه زه شافی سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کېږي لمړی تاسو په مخړی د خبرونو لندسته
جمهور رئیس اشرف غنی د طالبانو او داعش په ضد په جنگ کې د کامیابی داوا کړی د سه شنبه په ورځ د امریکا په 15 غټو ایالتونو کې په مقدماتي انتخاباتو کې تر ټولو غټ بری د میرمن هیلری کلینټن او ډانلډ ټرمپ برخه شوی دی او د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف وایي چې د بالستیکي توغندیو ازموینې له لویدیځو قدرتونو سره د اټومي موافقې نه سرغړونه نه وه
نن چهارشنبه ده د 1940 کال د هود د میاشتې 16 ده چې د 2014 کال د مارچ د میاشتې 16 کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو او لومړی دا رپورټ لرو چې د سوریې څخه روسیې د خپلو ځنو نظامي وسایلو په را ایستلو شروع کړی ده خو اوس په خبرونه سید سلیمان شاه تاسو واوروي
د سه شنبه په ورځ د متحده ایالاتو په 15 ایالتونو کې د جمهوری ریاست مقدماتي انتخابات سرته ورسېدل خبری رسنۍ وایي چې د جمهوری ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ او د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن له خپلو سیالانو نه مخکې دي د رای ورکولو مرکزونه لږ وروسته تړل کیږي او توقع کیږي چې ټولې نتیجې به اعلان شي ډانلډ ټرمپ او هیلری کلینټن دواړو په مهم ایالت فلوریډا کې انتخابات ګټلي دي او دواړه په څلور نور ایالتونو کې خپل سیالانو نه مخکې ښکاري د فلوریډا ایالت سناتور مارکو روبیو ډانلډ ټرمپ ته په فلوریډا کې د هغه د بری له امله مبارکي ورکړې ده او د انتخاباتي مبارزې نه د ګوښه کېدو اعلان وکړ د شمالي کارولینا میزوري او ایلونای په ایالتونو کې هم امریکایي میلیارډر او د کورونو سوداګر ډانلډ ټرمپ له خپلو سیالانو نه مخکې دی او په دوو ایالتونو کې سخته مقابله وشوه که ټرمپ 15 واړه ایالتونه وګټل نو د جمهوري ریاست د مقام د کاندیدۍ لپاره به خپل ځان نږدې کړي جمهور رئیس اشرف غنی د طالبانو او داعش په ضد په جنگ کې د بری ادا کړې ده او وایي چې د افغانستان د امنیتي قواو د قوت د زیاتېدو له امله پوځ د اسلامي دولت یا داعش د ملاتړ کوونکو په ټکولو کې بریالی شوی دی اشرف غنی په کابل کې د ناټو له عمومي منشي اینز سټولټنبرګ سره د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې وویل
I promise the people of Ningrahar that there will be no quarter given to Daesh
ما د ننګرهار له ولس سره وعده کړی و چې داعش به ماتو او ماته مو ورکړه موږ د هوایي قوه په مرسته او په ځانګړې توګه د ولسی وګړو په همکارۍ داعش په ضد په پراخه پیمانه عملیات وکړل د ملي اردو 250 عسكر چې تقاعد اخستي ورغلل او په خپل خوخه د داعش په ضد په جنگ کې شامل شو داعش چې وخت د ننګرهار په ولایت کې خپل ملاتړ زیات کړو افغانستان ایران او پاکستان درې واړه د خراسان د ولایت په نامه یادوي د افغانستان د حکومت چارواکي وایي چې د داعش زیاتره غړي د طالبانو ځینې پخواني غړي دي چې په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت سره خپل وفاداري اعلانوي ملګري ملتونه وایي چې پروس کال په افغانستان کې د دوامدارو جګړو په نتیجه کې درې نیم زره ملکیان وژل شوي دي او په عین وخت کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته هم زخت زیات د سر توان اوښتی و د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د تحقیق او څارنې نهایت وایي چې د سوریې د سولې په مذاکراتو کې شامل خواوې باید د سوریې د جنگ د قربانیانو حقوق هم په نظر کې ونیسي په مکړه د امریکا غږ د خبريالې لیسا شلاین ریپورت ته
د دغه هیئت مشر پاولو پینهیارو ویلي دي چې د سوریې په دغه ظالمانه شخړو کې 250 زره خلک مړ شوي او د 15 میلیون نه زیات خلک د خپل ژوند د ساتلو لپاره نور ملکونو ته مهاجر شوي دي هغه وایي
The survivors of this brutal war are the maimed, the displaced, the women and girls.
د دې وحشیانه او ظالمانه جنگ نه پاتې خلک مایوبین دي بے ځای شوي خلک دي هغه خزي او جنکې دي چې په عزت تیرې شوې ده په ملک کې داسې یو ګټ نشته ده چې هلته د جنگ تاثیر په ماشومانو نه وی شوی او هم په سوونو زره د سوریه ماشومان د تعلیم نه محروم پاتې شوی دي. د ملګرو ملتونو د تحقیق د دغه هیئت مشر خغلی پینهیارو وایي چې د سولې د خبرو ګډون کوونکي باید په سوریه کې جنگی جنایتونه او د بشریت په ضد جنایتونه هیر نکړي.
تاسو د خبرونو د واشنگتن ناوړی لبل خو د سیشنبه پر ورځ په سعودي کې د روان جنگ 15 کلونه پوره شو. د روسیې او امریکا په شمول د ځینو ملکونو لړپولي ډیپلوماټان په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سوریې په باب په نړیوال کانفرنس کې ګډون کړی دی. د ملګرو ملتونو ممون چې بان کې مون د سوریې په شخړه کې له شامل خوونه غوښتل چې له خپل نفوذ نه په استفاده دي د دې کانفرنس د کامیابۍ لپاره هلې ځلې وکړي. په داسې حال کې چې متحده ایالاتو د ایران لخوا د بالستیکي توغندو د ازمولو غندنه کړې ده او په نړیواله کچه د عکس العمل ښودلو غږ کړی دی. خارجه وزیر محمد جواد ظریف د سه شنبې په ورځ دا خبره تکرار کړه چې دغه ازموینې له لویدیځو قدرتونو سره د هغه په وینا د ایران د اټومي پروګرام د بندولو د موافقې نه سرغړونه نه وه. جواد ظریف چې په استرالیا کې د خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې ایران د خپل دفاعي صلاحیت د زیاتولو په خاطر بالستیکي توغندي وازمویل او اټومي کوپړۍ پرې نوې نصب شوي. په عین وخت کې په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو سفیر ډانی ډانن د امنیت د شورا نه وغوښتل چې د ایران لخوا د بالستیکي توغندو د ازموینې په اړه د بشپړ تحقیقات وکړي. د سه‌شنبې په ورځ د جرمني په پایتخت برلین کې د موټر بم په یو چاودنه کې یو تن مړ شوی دی. د برلین پولیسو ویل چې دغه چاودنه سهار مهال د ټرافیکو د ګڼې ګوڼې په وخت وشوه او داسې ښکاري چې بم په یو موټر کې نصب شوی و. سپینا ماڼۍ وایي چې کیوبا ته د امریکایانو په سفرونو باندې لګېدلي قیودات نرم شوي دي او د سه‌شنبې په ورځ په دې اړه یو لړ بدلونونه اعلان کړل. دا اعلان په داسې وخت کې وشو چې جمهور رئیس باراک اوباما بل هفته کیوبا ته په رسمي سفر ځي. سپینه معنی وایي امریکا غواړي چې له کیوبا سره خپلې اړیکې پراخه کړي. د دې بدلون له مخې هغه کیوبایان چې په امریکا کې کارونه کوي خپل معاشونه باخلي. امریکایان به اجازه ولري چې د تعلیمي مقاصدو په خاطر کیوبا ته سفرونه وکړي او د دواړو ملکونو ترمنځ به تجارت او سوداګري اسانه شي. د شمالي کوریا دولتي مطبوعاتو ریپورت ورکړی چې دغه هیواد مشر کیم جونګ اون پوست امر کړی چې زر تر زره دي د داسې توغندي په جوړولو کار وکړي چې په کم وخت کې د اټومي کوپړۍ د انتقالولو صلاحیت او توان ولري. له بلې خوا د جنوبي کوریا جمهور رئیس پارکینګ هی د کابینې د یوې عاجل غونډې په وخت د شمالي کوریا مشر ته خبرداری ورکړ که د امریکا او جنوبي کوریا په خلاف ګواښونو ته دوام ورکړي او خپل دریځ بدل نه کړي نو د هغې په وینا د بشپړې نابودۍ سره به مخ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ زموږ د خبرونې لومړی رپورت ته. د روسیې د دفاع وزارت وایي چې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د هغه ناڅاپي اعلان څخه وروسته چې په هغه کې ویلي و چې د سوریې څخه به د خپلو قواوو یوه برخه راوباسي د سوریې څخه د خپلو ځینو نظامي وسایلو پر ایستلو شروع کړې ده. د امریکا ژغ خبریال ویکتور بیتنی په دې باب یو رپورټ رالېږلې دی چې دا د خلاصه تاسو ته اورول کیږي.
په سوریه کې روسي قواوو نږدې 15 میاشتې مخکې د هغه ملک د جمهور رئیس بشار الاسد په طرفداری هوایی بمباری شروع کړي. لکن یو ناڅاپه د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل ملک د دفاع او د باندنیو چارو د وزیرانو سره د هغې غونډې په وخت کې چې په ټول ملک کې په ټلویزیون کې هم خپره شوې ویلي د فکر کوي چې هغه وظیفه چې د روسیې زرهدارو قواو ته په سوریه کې سپارل شوې وه هغه تر ډیره حده تکمیل شوې ده او د هغه په اصطلاح د نړیوال ټوریزم په ضد په جنگ کې بریا ترلاسه کړې ده. مګر د منځنی ختیځ د چارو د تحقیق د یوه مرکز یو غړي زبیر اقبال امریکا غږ ته ویلي چې هغه د جمهور رئیس پوتین په دغه ناڅاپي اعلان حیرانه شوی دی. مګر هغه دا هم ویلي دي چې هغوی د اسد رژیم په تقویه کولو او د هغه د مخالفینو په کمزوري کولو کې خپل مقصد ته رسیدلي. هغه وایي
At the same time, remember, the Russians were having a very hard time sustaining this expenditure.
په اني وخت کې په یاد لري چې دا روسیې ته ډیره مشکله ده چې دې ته دوام ورکړي. د ټولو ناول د هغوی خپل فوز هم دومره الوتکې نه لري چې د ضرورت په وخت کې ترنا استفاده وکړي، او د هغې فعال ساتل هم ډیر مصارف غواړي. ښاغلی اقبال وایي چې په دې برسیره په مجموع کې د روسیې دغه نظامي عملیات هم ډیرو زیاتو مصارفو ته ضرورت لري، او له دې نه علاوه سعودي عربستان هم غواړي چې په څه طریقه په ایران او روسیې باندې خپل فشار ته دوام ورکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
او د دې اوس په مکریز موږ د خبرونې بل رپورت ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د ناتو له عمومي مشر ینس ټولمرک سره پرون په کابل کې یوې ګډې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې جګړه نړیوال او سیمه ییز علتونه لري، او هغه چې د سولې بهیر پیچلې کړی دی. هغه زیاته کړه چې دا له وخته مخکې د چې د سولې خبرې ناکامه وګڼل سي. په دې اړه نور جزئیات له کابل څخه د ممتاز بهیر په رپورت کې واوري.
خغلی غنی زیاته کړه چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده، خو دا سوله باید تلپاتې وي، او تلپاتې سولې ته رسیدل استراتیژیک زغم ته اړتیا لري. هغه ویل د افغانستان ولسمشر په توګه زما لومړنۍ دنده د اساسي قانون تطبیق دی. دویمه دنده مې د افغان ځواکونو سرقومندانی ده. موږ باید تر ټولو بد حالت لپاره چمتووالی ولرو، او د ښه وضعیت رامنځته کولو لپاره پلانونه جوړ کړو. اوس مخکې له وخته ده چې ووایي سولې نتیجه نه ده ورکړې، او یا موږ پر خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د پانګونې په برخه کې بې پروايي کړې. که دا مسله کورنۍ جګړه وای، نو چوکاټ به یې خورا اسانه وای. ولسمشر غنی د سولې څلور اړخیزې غونډې په افغانستان کې د ثبات د راوستلو لپاره یو لوی ګام وباله، او ویل چې د دغو غونډو په پایله کې د جګړې ټول لاملونه پیژندل شوي، او زیاته کړه هغه کسان چې د سولې غوښتونکي دي او هغه ډلې چې سوله نه غواړي سره جلا شوي دي. ښاغلی غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د څلور اړخیزو مذاکراتو د پریکړې له مخې هغه کسان چې سوله نه غواړي د ځپلو لپاره به یې له ټولو شته او امکاناتو څخه کار واخیستل شي. د ناتو عمومي سرمنشي هانس ټولټنبرګ هم د افغانستان د سولې له روان بهیر څخه هرکلی وکړ، او ویل سوله یو بل هغه عنصر دی چې کولی شي په افغانستان کې اوږدمهاله امنیت ټینګ کړي. د افغانستان د سولې په تړاو دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د څلور اړخیزو مذاکراتو د پایلو له مخې ټاکل شوی وه د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د سولې مخامخ خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په اسلام آباد کې ترسره شي، خو طالبانو پکې له ګډون کولو ډډه وکړه، او لا هم د دغو خبرو د پیل لپاره نیټه ټاکل شوې نه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا خوشبیني ښیي چې ژر به له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې د ټولو وسلوالو مخالفو ډلو په ګډون پیل شي. د سولې عالي شورا غړي محمد امین وقاد امریکا غږ ته وویل، لکه څنګه چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د سولې په راتلونکو خبرو کې د ګډون اعلان کړی، هسې روان دي چې نورې وسلوالې ډلې هم له افغان حکومت سره په مخامخ خبرو کې ګډون وکړي. خو هغه له امریکا او چین څخه وغوښتل چې پر پاکستان فشار راولي تر څو طالبان د سولې میز ته حاضر کړي.
چین او امریکا پاکستان ته د ناتو کې فشار دی راوړي چې پاکستان طالبان آماده کړي، او یا خو که پاکستان د جنگ هم غواړي دا به چین امریکا ته ناتو کوي، او دا خبره به کمزوري مخې ته ځي. خو دا احتمال کم دی چې امریکا او چین دی به دې کې اخذنشینی وکړي او پرېږدي دي چې پاکستان په خپله خوښه د اجیران پر مخ بوزي، او نه پاکستان کې د دې خبرې توان نور شته دی چې دا پروسه پر مخ بوزي.
د افغان سولې په تړاو دا سرګندونې په داسې حال کې ترسره کیږي چې تیره ورځ د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په نوم د یو انسټیټیوټ نظر پوښتنه چې پکې له 1500 کسانو سره مرکې شوي ښیي چې 80% کې دغه کسان د سولې پر روانو خبرو باور نه لري، او دا بهیر ناکام ګڼي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
موسم لارا لیونی گلی تراشا لیونی موسم لارا لیونی گلی تراشا چ گلاب یاو بلور کو بس پر لیکلی تراشا چ گلاب یاو بلور کو بس پر لیونی موسم لارا لیونی گلی تراشا
لیونی موسم لیارا لیونی کلی تراشا
ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري درنو اوریدونکو تاسو په مکرې زموږ د خبرونه بل رپورت ده د ایران یو لوړ رتبه چارواکي خبرداري ورکړی دی چې ک تهران د لویدي سره د اټومي موافقې څخه وروسته لزیات سوي تجارت څخه ګټه وانخلي نو د دې هیواد لپاره به نتیجه خرابوي خبريال هنري ریجول په دې اړه لندن څخه دا رپورت را لېږلې دی
د ایران د جمهور رئیس د مامورینو رئیس محمد نهاوندیان د برتانی د صدر اعظم سره د غونډې نورسته په لندن کې د شاهي متحده خدماتو په انسټیټیوټ کې د خبرو پترس کې د خپل صفات دلیل په باره کې ډیر صمیمي و نهاوندیان خپل خبرو ته دوام ورکوي او وای
افټر دیس نیوکلیئر ډیل دیر از ا ریل سیریس اوپننګ اپ ان ایران
د دغه اتمی موافقه نورسته د اقتصادي روابطو لپاره په ایران کې واقعي او جدي لار خلاص شو چې دا واقعي نشي او کوم نتیجه ورنکړي ځان به له هر سنجش نه بهر وي د تهران په خلاف د امریکا د متحده ایالاتو اقتصادي بندیزونه د اتمی پروګرام سره ارتباط نه لري د ایران د تیر کال د بالستیک توغندۍ او د ازمایښت نه وروسته نوي اقتصادي بندیزونه ورباندې ولګېدل چې د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو په نظر دغه ازمایښت د ملګرو ملتونو د پریکړو نه سرغړونه ده. مګر نهاوندیان نه وایي د دغو یو اړخیزو اقتصادي بندیزونو له ویرې د امریکا د متحده ایالاتو نه بهر بانکونه د ایران په مخ تړلي دي. نهاوندیان نه بیا وایي
نان یو ایس بانکس شوډ نات بی لیمیټډ ان اني کایند اف بانکینګ ترانزیکشنز وذ ایرانین بانک.
د امریکا متحده ایالاتو هیڅ بانک باید په هیڅ ډول د ایرانی بانکونو سره په بانکي ورکړه راکړه کې محدودیت ونه لري. په سوریه او یمن کې جنگونو په سیمه کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ تاوتریخوالی پیدا کړی دی. نهاوندیان دا خبره رد کړه چې ګنې د شیعه سنی جنجال روان دی، مګر په ریاض باندې یو څه اعتراض وکړ. نهاوندیان زیاتوي
when it comes to Salafi thinking, which is unfortunately funded by billions of dollars, then that creates as
کله چې د سلفي د مفکورې موضوع راپورته کیږي چې له بده مرغه په میلیاردو ډالرو سره تمویلیږي، دا بیا د جنوبي افریقا پورې داسې ډول ډلې پیدا کوي چې نور هیڅ څوک نه مني. دا ډول مفکوره هیڅ د زغم وړ نه ده. نه، دا د سنی شیعه ضد خبره نه ده. نهاوندیان وویل ایران د سوریه د سولې د خبرو ملاتړ کوي چې په جنیو کې روان دي، مګر د شاهي متحده خدمتونو د انسټیټیوټ رئیس ملکوم چلمر انوای د دیوې خو نمایندګي کوي. چلمر زیاتوي
but no mention of course the role of Shia militia or Hezbollah or all the other things which the Iranian revolution
البته د شیا ملیشو یا د حزب الله یا د نورو ټولو شیانو د رول نوم یاد نشو چې د ایران سپای انقلاب په سوریه او نورو ځایونو کې داخل دي. خای چې په دغه خبرو کې واځي د تهران نظر څرګند شوی وي، مګر څارونکي وایي ادا د ایران د کوشنو بل نه خانه خانه ده چې غواړي د لودي سره په راتلونکي کې خپل روابطو ته بل ډول بڼه ورکړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغامو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدئ. تر نو اوریدونکو پام کړئ رپورټه. د ننګرهار په ولایت کې به د پولیو د واکسین په اوسنۍ دوره کې نیوي په سلو کې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق کړی سي. د ننګرهار دولتي او روغتیایي مسؤلین وایي چې دوی د قومي مخورو په مرسته په اچین، هسکمینه او کوټ ولسوالیو کې د پولیو واکسین د پلي کولو هڅې پیل کړې او پایلې یې ښې دي. خبریال حسرت د جلال آباد څخه رپورټ را لېږلی دی.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي چې په چین او یو شمېر هغو ولسوالیو کې د پولیو واکسین د پلي کولو هڅې ګړندې کړي چې په تیرو دورو کې پکې وسلوالو مخالفینو د پولیو واکسین د پلي کېدو مخنیوی کړی. د ننګرهار والی وایي چې دوی له قومي سپینګیرو، دیني عالمانو او مخورو مرستې غوښتي او غواړي د پولیو ضد واکسین له سیاسي انګیزو خوندي وساتي.
د قوت لاره نه غواړو د تطبیق، دا یو اولسی او موضوع ده او دا د هر سړي مسؤلیت دی چې خپل آینده نسل سالم نسل ولري. او که موږ د پولیو واکسین او کمپاین په خوره لرو زموږ آینده نسل به مریض نسل وي او دا به په ټولنه هم یو فشار وي، یو د اوږو بوج وي او په کورنۍ به وي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال وایي چې د واکسین په دې دوره کې چې د سې شمې پورس پیل شوي نوی په سلو کې به د دې ولایت ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شي. هغه وایي د واکسینو په دې دوره کې به 625,000 ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسوي او یوازې 2,000 ماشومان به په چین، هسکمین او کوټ ولسوالیو کې له واکسین څخه بې برخې پاتې شي. هغه زیاتوي په دغو درې ولسوالیو کې 6 روغتیایي مرکزونه هم د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي دي.
د منګ ټوټل ماشومان چې کوم وو په تیرو یو کال کې تقریبا 6000 ماشومان د واکسین نه پنیرا ولایت کې پاتې کېدل. خوشبختانه د مطبوعات او علما او د ټولو چې دخل خو په همکارۍ سره داتې د 2000 تر اخره سویده. خو بیا هم موږ دا کمپاین په جدي ډول کوشش کوو چې دغه 2000 ماشومان چې هم دي ټول ماشومان د وایرس نه وساتو.
دینی عالمان بیا د پولیو ضد واکسین د شریعت لمخې جایز ګڼي او وایي چې په دې واکسین سره ماشومان عقلن او جسمن روغتیا پیدا کوي. د رودات ولسوالۍ اوسیدونکی مولوي نور الله په دې حق له داسې وایي.
د اسلام د اساسي اهدافونو یو هدف دا دی چې انسان په جسمي او عقلي لحاظ باندې روغ اوسېږي. نو په دې خاطر باندې چې جسمي لحاظ باندې روغ اوسېږي، د دې لپاره هغه دوایانې او هغه کارونه چې هغه د انسان جسم ته فایده رسوي، لکه د هغې په مثال کې موږ پولیو ووایو. نو پولیو چونکه انسان د صحت روغ ساتي او د ډیرو امراضو نه او د انسان د معیوبیت نه ساتي، نو په لحاظه په دې کې د اسلام په رابطه باندې څه مشکل، د اسلام د خوانه څه مشکل نشته دی.
په ننګرهار کې تر دې د مخه داعش وسلوالې ډلې په چین هس کې مینې او کوټ ولسوالیو کې د پولیو ضد واکسین د پلي کېدو مخنیوی کړی و، چې له امله یې د سیمې ډېر ماشومان له واکسین څخه بې برخې پاتې شوي وو. خو د هغې ډلې له ځپلو وروسته له واکسین څخه پاتې شویو ماشومانو شمیر 2000 ته راښکته شوی دی. د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې د پولیو پر ضد هڅې ګړندې کړي چې د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې په افغانستان کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده.
دا واشنگتن د مخستان اته بجی او شپږ پنځوس دقیقې د سات مهم خبرونه. د سه شنبه په ورځ په پنځو ایالتونو کې د امریکا د جمهوري ریاست په مقدماتي انتخاباتو کې د جمهوري ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلنټن له خپلو سیالانو نه بری اخیستی. ډانلډ ټرمپ او هیلری کلنټن دواړو په مهم ایالت فلوریډا کې انتخابات ګټلي دي او د جمهوري ګوند یو بل کاندید جان کاسج د اوهایو په ایالت کې بریالی شوی دی. له بلې خوا د فلوریډا ایالت سناتور او د جمهوري ګوند کاندید مارکو روبیو ډانلډ ټرمپ ته په فلوریډا کې د هغه د بری له امله مبارکي ورکړې ده او په عین وخت کې له انتخاباتي مبارزې نه د ځان کوښښ کېدو اعلان وکړ. جمهور رئیس اشرف غنی د طالبانو او داعش په ضد په جنگ کې د بری ادا کړې ده او وایي چې د افغانستان د امنیتي قواوو د توان او قوت زیاتېدو له امله پوځو کولی شو چې داعش په ننګرهار ولایت کې وټکوي. اشرف غنی په کابل کې د ناټو لومړي منشي انس ټولټنبرګ سره د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې وینا کوله. ښاغلی اشرف غنی وویل چې موږ په شمالي ولایتونو کې د پسرلي د موسم د رارسېدو نه مخکې د دې لپاره طالبانو په ضد پراخ عملیات سرته ورسول چې په پسرلي کې د هغوی د حملو مخه ونیسو. پرون د سه شنبې په ورځ په سعودیه کې د روان جنگ 15 کاله پوره شو چې له 2,500 نه زیات خلک پکې وژل شوي دي او د ټول نفوس سمه نیمه برخه یا په داخل کې بې کوره شوي دي او یا ګاونډي ملکونو ته تښتېدلي دي. په داسې حال کې چې متحده ایالاتو د ایران لخوا د بالستیکي توغندیو د ازمویلو وروستۍ ازموینې غندلي او په نړیواله کچه د ایران په خلاف د عکس العمل ښودلو غږ کړی دی. خارجه وزیر محمد جواد ظریف د سه شنبې په ورځ دا خبره تکرار کړه چې دغه ازموینې له لویدیځو قدرتونو سره د ایران د اتومي پروګرام د بندولو د موافقې نه اثر غړونه نه وه. جواد ظریف چې په استرالیا کې له خبریالانو سره خبرې کولې وویل چې ایران د خپل دفاعي صلاحیت د زیاتولو په خاطر بالستیکي توغندي ازمویلې دي. د بلجیم پولیسو وروسته له هغې د یو ټوپکوالا د نیولو لپاره هڅې پیل کړې چې پولیسو باندې د شک لاندې کسانو د تلاشۍ په وخت ډزې وکړې. پولیسو وویل د هغه کس لټون چې ګمان کېږي پروس کال په نومبر کې پاریس کې په حملو کې لاس لري اوس هم دوام لري. 11 کسان نیول شوي دي او 8 کسان ورک دي. د شمالي کوریا دولتي مطبوعاتو رپورټ ورکړی چې دغه هیواد مشر کیم جانګ اون په وسط امر کړی دی چې زر په زره دي داسې توغندي په جوړولو کار وکړي چې په کم وخت کې د اتومي کپړۍ د انتقالولو توان ولري. سپینې ماڼۍ کې یوبا ته د امریکایانو په سفرونو باندې لګېدلې قیودات نرم کړي دي او د سه شنبې په ورځې په دې اړه نوي بدلونونه اعلان کړل. دا اعلان په داسې وخت کې وشو چې جمهور رئیس باراک اوباما بل هفته کې یوبا ته په یو رسمي سفر باندې ځي. د سه شنبې ورځ د جرمني په پایتخت برلین کې د موټر بم په چاودنه کې یو تن وژل شوی دی. د برلین پولیسو وویل چې دغه چاودنه سهار مالې د ټرافیکو د ګڼې ګوڼې په وخت وشو او داسې ښکاري چې بم په یو موټر کې نصب شوی و.
قدر من اوریدونکو د خبرونې په پای کې تاسو پام وکړئ. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته په کابل، کندهار، جلال آباد، غزنی، کندوز، خوست، مزار شریف او هلمند کې به نن باران وي. په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته رسیږي. هیر مونی سي نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. اوس د تاریخ خبرونې همکاران حاضر دي. دوی به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.